السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې دغه خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. امریکایي چارواکو طالبان د ایران له ملاتړه برخمنه ترهګره شبکه ګڼلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د تمی بروس ویلي دي چې د ایران حکومت په سیمه کې د ترهګرۍ د اصلي ملاتړي په توګه عمل کوي.
We know of course that the Iranian regime
mun albatta poyi chi diran regime de mutahiyalatu aw zmun de sharikano aw mutahidino parwada de dukhmani darluda aw la kasanga chi mun poyi de tarhagari yo la makhka khumla tartun ko hukumatuna sakhadai duy de hisbala hamas husiano talibano alqaida aw nur tarhagaro umla tarkari
د طالبانو حکومت تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغه خبرې په اړه تبصره نه ده کړې، خو په دې وروستیو کې د ایران او افغانستان اړیکې زیاتې شوې او طالبانو ایران خپل نږدې متحد یاد کړی دی. پاکستان د هغو افغانانو نیول پیل کړي چې د افغانستان د تابعیت کارتونه لري. د پاکستان حکومت د مارچ تر 13 په راولپنډۍ او اسلام آباد کې میشتو افغانانو ته وخت ورکړی و چې له دې ښارونو دې ووزي. د راپورونو له مخې پاکستان وار د مخه په دغو ښارونو کې سلګونه افغانان نیولي او له دې ډلې یو شمېر افغانستان ته ډیپورت کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین ویلي پاکستان د افغانان نه باسي، موږ په خپلو کورونو کې ځای ورکوو. ډونالد ترامپ په لومړني بهرني سفر سعودي عربستان ته ځي. سرچینو ویلي چې د امریکا ولسمشر سفر ښایي د می میاشتې په نیمایي کې سعودي عربستان ته ترسره شي. دا به د ولسمشرۍ په دوهمه دوره کې د ترامپ لومړنی بهرنی سفر وي. هغه لومړۍ دوره کې هم خپل اولنی سفر سعودي عربستان ته کړی و. د دې سفر پلانونه داسې وخت جوړیږي چې د امریکا حکومت هڅه کوي په غزه کې اوربند بیرته ټینګ کړي او حماس ډله دې ته اړ باسي چې د اسرائیل نور یرغمل کسان هم خوشی کړي. حماس چې په غزه کې له اسرائیلي ځواکونو سره جنګیږي د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په ډله کې شامل دي. او د چټ جی بی ټی د څښتن شرکت اوپن ای آی ارزښت 300 میلیارد ډالر ته ورسید. اوپن ای آی چې یو تازه کار شبکه ده په دې وروستیو کې وتوانید چې د 30 میلیارد ډالر یو پانګونه جلب کړي. چټ جی بی ټی د مصنوعي ځیرکتیا یو موډل دی چې کولی شي ګڼو برخو کې پوښتنې په لیکنې او غږیزه توګه درته ځواب کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې هم موندلی شئ. په نږدې نیم ساعت کې پاکستان سر لنن د کډوالو د نیولو لړۍ ګړندۍ کړي. د سلګونه زره کډوالو راستنول د افغانستان د کار بازار ته پڅ معنا ده.
متاسفانه افغانستان چې یو ډېر بد وضعیت کې ده، دغه فعلاً داسې یو وضعیت کې دومره اندازه مهاجر بېرته راستنېدل دا یو لوی ټکان ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان د ایران له ملاتړه برخمنه ډله ده.
We know of course that the Iranian regime
mun poi vich diran regime de mutahiyalatu aw zmun de sharikano aw mutahidino parwada de khuni darluda duy de hisbala hamas husiano talibano alqaida aw nur taragro umla khatri.
da germany de bahraniyo charo wazir pa natsapi safar kif tatlali aw da akhtar pa ara de pakhto jabi numwati shair pir mahmad karwan khpal sher rata diploma kare.
da nargaso da ghatul mubarak sha گلابی اختر طول و مبارک شان
هله دا ترپای مو ملتیا وکړه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ته خراغ لید د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. پاکستان کې سر لنن څخه د هغو افغان کډوالو نیول پیل شوی دی چې د آی سی سی کارتونه لري. که څه هم اسوسییټډ پریس خبری اژانس پرون راپور ورکړ چې دغو کډوالو ته ورکړل شوی مهلت لس ورځې غزول شوی، خو پاکستانی رسنۍ او کډوال وایي چې داسې څه نن په سترګونه دي لیدلي. د پاکستان حکومت د روان کال په جنوري میاشت کې اعلان کړی و چې د مارچ تر 13 دی دا کډوال د هیواد ووځي، کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به یې په زوره ایستل پیل کړي. دا چې اصلي خبري او کیسې څه دي، په پاکستان کې پر کډوالو څه تیریږي، خپل کډوال د سرګوري دلې حال څنګه بیانوي، اکرام الله اکرام پرې دا راپور چمتو کړی.
سر لدی چې راپورونه وایي د پاکستان حکومت د ای سی سی په نوم د کارت لرونکو او بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو موده د لسو نورو ورځو لپاره غځولې، خو یو شمیر افغان کډوال وایي چې پولیسو د افغانانو د نیولو او ایستلو پروسه پیل کړې. سه شنبه د اپریل اوله د پاکستان د حکومت لخوا افغان کډوالو ته له دې هیواده د وتلو وروستۍ نیټه پایته ورسېده. عبدالله چې په اسلام آباد کې اوسیږي او د ای سی سی په نوم د کډوالۍ ځانګړی کارت لري، ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د ده د ترزوی نیولې او دوی هم له ویرې لخپل کورونو نشي وتلی. پاکستانی پولیسو د ای سی سی کارت لرونکو ترڅنګ یو شمیر هغه بیا اسناد افغانان هم نیولي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته یې دغه هیواد ته پناه وړي. د افغانستان د مدني ټولنې او بشري حقونو د فعالانو دفتر اجرایوي رئیس احمد ویس رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د دې بنسټ مشر عزت الله بخشي هم نیولې او ټاکل شوې چې افغانستان ته ریپورت کړي.
قرار ده چې 1 بجې پورتونه شروع کړي. بخشي صاحب ما ته ویلې وو چې په دې لیست کې زما نوم هم شته او زه ریپورت کوم. په دې خطر کې ده. بخشي صاحب مخکې هم په نه ورځو کې د طالبانو بندي وو او خو بشري فعالیتونه مو ده.
دا په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د روان کال په جنوري میاشت کې اعلان کړی و چې د مارچ تر 1 دا کډوال له دې هیواده ووځي، کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به یې دوی په وړاندې له زوره کار واخلي. خو اسوسییټډ پریس خبري اژانس دوشنبه د مارچ 1 د پاکستان د حکومتي اسنادو په حواله راپور ورکړ چې د کوچني اختر د رسختۍ ولامله د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو نوې لړۍ د اپریل تر 10 ځنډول شوي. خو پاکستاني رسنۍ جیو نیوز د خیبر پښتونخوا ایالت چارواکو تایید کړی چې له پوخاني ضرب الاجل وروسته به چې د مارچ په 1 پای ته رسیږي د والو د ایستلو لړۍ پیل کړي. د رسمي راپورونو پر بنسټ پاکستان تر اوسه له دې هیواده 8,900 بیا اسناد افغان کډوال ایستلي او افغانستان ته استولي. په پاکستان کې لا هم 2.1 میلیون اسناد لرونکي افغان کډوال ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري یو این ایچ سی آر د معلوماتو پر بنسټ په دوی کې 1.3 میلیونه د پی او آر په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري چې ډیری یې په خیبر پښتونخوا کې ژوند کوي. دغه راز 8,000 د ای سی سی په نوم کارتونه لري. ای سی سی کارتونه په 2019 کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د یوې هوکړې پر بنسټ افغان کډوالو ته ورکول شول. د ای سی سی کارت لرونکو سربیره یو شمېر نور هغه افغان پناه غوښتونکي چې له 2021 کال وروسته پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي، د خپلو ویزو د تمدید په برخه کې چې په ځنډ ترسره کیږي اندېښمن دي، وایي چې دوی هم د اخراج له خطر سره مخ دي.
و مو ریدل چې نن د اپریل په لومړۍ نیټه په پاکستان کې د افغان کډوالو په وړاندې د پولیسو اقدامات ګړندي شوي. د دوی نیول او د غراز ریپورټول هم نظر نور ورځ په کتو زیات شوي دي. پاکستان ویلي چې سږ کال 3 میلیونه افغانان باسي. په کم وخت کې د 3 میلیونه انسانانو بې ځایه کېده او هغه هم د افغانستان په شان هیواد ته د دومره کسانو لیږل اقتصادي، اجتماعي او ګڼ شمېر نور عواقب لري. اسمت ساروان پر همدې موضوعاتو د اقتصادي چارو له متخصص او د کابل پانتون له پخواني استاد پوهاند ودود دودیال سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي، تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې اکثره خلک وزګار دي، کاروبار نشته، د دې کډوالو راستنول به د افغانستان د کار پر بازار څه اغیز وکړي؟
متاسفانه افغانستان چې یو ډېر بد وضعیت کې ده، دغه فعلا بیکاري هم موجوده ده، اقتصادي وضعیت هم نابسامانه او سم نه ده. د ملګرو ملتونو د بیلابیلو سازمانونو د گزارشونو له مخې هم دغه اوس درېیمه برخه نفوس د سوې تغذیې او مطلق بېوزلۍ سره مخامخ ده. په داسې یو وضعیت کې دومره اندازه مهاجر بېرته راستنېدل دا یو لوی ټکان ده. دا د نفوسو داسې یو حرکت ده چې یوه ډېره لویه کتله نفوس په داسې حال کې چې دغه نوي محیط کې ورته چمتووالی هم نشته، دیزی ته چې راځي دا نه یوازې دا چې په اقتصاد باندې ډېر فشار راځي او د ژوند ټول ضرورتونه نشي تأمین کېدلی، د دې نه برعلاوه دغو خلکو ته د روحي لحاظه یوه لویه ستونزه ده. نو افغانستان د نورو ډېرو مشکلاتو سره مخامخ ده او دغه خلک چې راځي د دوی دپاره جبرنامه موجوده نه ده او نه جرم د دې په مقابل کې کوم مسؤلیت څوک په غاړه اخلي، دا ډېر لوی ستونزه ده.
نو په داسې شرایطو کې څه فکر کوئ چې په افغانستان کې د بشري ناورین خطر نشته؟
دوه خبرې ډېرې مهمې دي، د حاکمیتونو د مسؤلیتونو مسؤلینو او هغه څوک چې د حکومت دعوا کوي، یو پلان او برنامه، بل مسؤلیت په غاړه اخیستل، مسؤلیت پیژندل. اما متاسفانه دا یو هم نشته، نه پلانونه او برنامه شته ده او نه د داسې مسایلو په وړاندې مسؤلیت پذیري شته ده. نو دا یوه ډېره لویه ستونزه ده. خدای وکړي چې زموږ شریف او درانه خلک په خپل همت سره، په خپلو نوښتونو سره، په ډېر لوی تحمل او زغم سره وکولی شي چې دغه ستونزې په یو شکل سره حل کړي. اما افغانستان فوق العاده اقتصادي پوتنسیل او ظرفیت لري. موږ د کرنې دپاره کافي اندازه ځمکې لرو چې په دې شرط چې د اوبخور سیستم ورته برابر شي. موږ ډېرې حرفې او داسې کارونه شته دي په افغانستان کې، کلیوالي تشبثات نور چې نفوس په هغه باندې بوخت شي. اما دا ټول د یو شمېر ترتیبات غوښتنه کوي چې هغه باید تر کار لاندې ونیول شي. امید شته دی چې دا مشکلات حل شي.
د اقتصادي چارو کتونکي او د کابل پوهنتون پخوانی استاد ودود دودیال و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان د ایران له ملاتړه برخمنه ترهګره شبکه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ټمی بروس پرون ناوخته په خپل اونیس خبری کانفرنس کې ویل چې د ایران حکومت په سیمه کې د ترهګرۍ د اصلي ملاتړ په توګه عمل کوي او د امریکا او د هغې د متحدینو په وړاندې دښمنانه دریځ ساتي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د ایران او طالبانو ترمنځ اقتصادي او سیاسي اړیکې پراخ شوې دي. په وروستیو کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی کابل ته سفر وکړ او له طالب چارواکو سره یې له لیدنې وروسته وویل چې ایران په افغانستان کې له طالبانو سره د اړیکو یو نوی څپرکی پرانیستلی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
سره له دې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له متحده ایالاتو سره د اړیکو د نږدې کېدو هڅه کوي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت طالبان د هغه نیابتي ترهګرو ډلو څخه یوه ډله بولي چې ایران یې ملاتړ کوي. د دې وزارت ویاني ټومی بروس پرون دوشنبه د مارچ 1 په یو خبری کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د ایران حکومت په سیمه کې د ترهګرۍ د اصلي ملاتړي په توګه عمل کوي او د امریکا او د دوی د متحدینو په وړاندې دښمنانه دریځ لري. هغلی بروس په سیمه کې د ایران له ملاتړه برخمنو ډلو ته په اشاره سره وویل
موږ البته پوهیږو چې د ایران رژیم د متحده ایالاتو او زموږ د شریکانو او متحدینو پر وړاندې دښمني درلوده او لکه څنګه چې موږ پوهیږو د ترهګرۍ یو له مخکښو ملاتړ کوونکو حکومتونو څخه دی. دوی د حزب الله، حماس، حوثیانو، طالبانو، القاعده او نورو ترهګرو ملاتړ کوي.
ټامی بروس د ایران د اسلامي انقلاب ګارد هم ترهګر سازمان وباله، ویل چې د ایران د رژیم ډیری مشران هم د ترهګرو د ملاتړ کوونکو او ترهګرو په توګه نومول شوي. هغې دا هم وویل چې د امریکا حکومت به اجازه ورنکړي چې ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي. که څه هم ایران لا لوړاندې په سیمه کې د حزب الله، حماس، حوثیانو او نورو ترهګرو ډلو په ملاتړ تورن دی، خو دا لومړی ځل دی چې امریکا په ښکاره طالبان هم په سیمه کې د ایران له ملاتړه برخمنه ترهګره شبکه بولي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ملي استخباراتو ادارې د امریکا پر ضد د شته احتمالي ګواښونو په کلني راپور کې چې 4 ورځې مخکې خپور شو، د افغانستان او له افغانستان څخه د ممکنه خطر ذکر نه و شوې. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دي د تازه سرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. دا سرګندونه داسې محل دي چې په وروستیو کې د ایران او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ اقتصادي او سیاسي اړیکې د پام وړ زیاتې شوې. د روان 2015 کال په جنوري میاشت کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی کابل ته سفر وکړ او له طالب چارواکو سره له لیدنې وروسته یې وویل چې ایران به په افغانستان کې له طالبانو سره د اړیکو نوې فصل پرانیزي. نوموړي دا هم وویل چې اوس مهال په افغانستان کې یو ځواکمنه اداره حاکمه ده چې په تیرو درې نیمو کلونو کې خپلواک ثابت ساتلې. ایران دغه راز په تهران کې د طالبانو استازی د سرپرست سفیر په توګه منلې او په مشهد کې د افغانستان کنسلګری د طالبانو استازی ته سپارلې. داسې مهال چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندلی. د ایراني رسنیو د راپورونو پر بنسټ په تیر 2024 کال کې افغانستان ته د ایران صادرات څو برابره زیات شوي او تر 3 میلیارد ډالر رسیدلی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم په سیمه کې ایران د طالبانو د حکومت مهم گاونډی بللی او ویلي و چې ایران او افغانستان ډېرې ګډې ګټې لري. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ظاهرا له متحده ایالاتو سره د اړیکو د ښه کېدو هڅه کوي او په وروستیو کې دوه امریکایي زندانیان هم خوشې کړل، خو داسې ښکاري چې واشنګټن د ایران او طالبانو ترمنځ د مخ پر ودې اقتصادي او سیاسي اړیکو نه ناراضه دی او احتمالا باور لري چې تهران غواړي له طالبانو څخه د یو نیابت ځواک په توګه کار واخلي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعت.
اوریدونکو راسره اوسئ، د افغانستان مسئلو ته بیرته راستنیږو. اوس ورزو د سیمې او نړۍ ته دوه موضوعاتو ته وابورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ راتلونکې میاشت سعودي عربستان ته روانېږي. دا به لومړنی بهرنی سفر وي، خو اوس راځو دې ته چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انلینا بیربوک نن په یو ناڅاپي سفر د اوکراین پلازمینې کیف ته رسیدلې ده. بیربوک په دې سفر کې ژمنه کړې چې جرمني به له اوکراین سره 130 میلیونه یورو مرسته وکړي. هغې خبرداری ورکړی چې روسیه نه غواړي په اوکراین کې جګړه پای ته ورسوي. همکار مې فریده سیال دا موضوع تعقیب کړې ده، مهال په سټوډیو کې ده. فریده جانې، د موضوع جزئیات څه دي؟
مدنه کورودان لودین صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، د جرمني د بهرنیو چارو وزیره انلینا بیربوک د اوکراین پلازمینې کیف ته د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر په توګه په خپل وروستي سفر کې ویلي باور لري اوکراین د امریکا متحده ایالاتونو تر مشرۍ لاندې د سولې د تړون د لاسلیک لپاره چمتو دی. خو اغلی بیربوک په ټکو د روسي نیت ته په شک په سترګه ګوري چې مسکو د امریکا په منځګړیتوب د سولې خبرو کې د وخت تیرولو او استلو هڅه کوي او په حقیقت کې د جګړې د پای ته رسولو هیڅ هدف او موخه نه لري. هغه زیاته کړه چې اوکراین د روسي سره د سمدستي اوربند لپاره تیار دی، خو د هغې په ټکو د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ظاهرا چمتووالی ښیي، خو په حقیقت کې د جګړې د دوام له خپلو موخو نه شاته کیږي. هغې له امریکا وغوښتل چې د روسي تاکتیکونو ته تسلیم نشي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ روسیه ګواښلې که د اوکراین د اوربند له طرحې سره مخالفت وکړي نو د نوو تعرفو سره به مخ شي. ټرمپ د یکشنبې په ورځ د ان بی سی نیوز سره په ټلویزیوني مرکه کې وویل د پوتین وروستۍ وڅرګندولو چې د اوکراین لپاره د انتقالي حکومت د رامنځته کولو خبره یې کړې ده ډېره غوسه کړې دی. د ټرمپ په خبره که روسیه د هغې د سولې د پالیسیو پر وړاندې خنډ شي، نو د روسیې پر تیلو به د 50 څخه تر 50 سلنې تعرفې وضع کړي. ډونالډ ټرمپ د خپلې انتخاباتي مبارزې او د ولسمشرۍ د پیل راهیسې څو ځله اعلان کړی چې د اوکراین جګړه به ژر پای ته ورسوي. د روسیې د ولسمشر ویاند په بخښنې سره د روسیې د ولسمشر ویاند دمیتری پیسکوف د رواني اونۍ په پیل کې وویل چې مسکو له واشنګټن سره د اوکراین د سولې د ټینګېدو لپاره کار کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر همدارز وویل چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به د پنجشنبې او جمعې په ورځو د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې ترسره شي او امریکا ته به دا روښانه کړي چې موږ باید د پوتین د زندونې تاکتیکونو ته تسلیم نشو. د انالینا بیربوک په وینا د سولې وړاندیز تل سوله نه وي. هغې په دې سفر کې یو ځل بیا ژمنه وکړه چې جرمني به اوکراین ته نور 130 میلیونه یورو مرسته ورکړي. دا د میرمن بیربوک لسم سفر دی چې کیف ته له هغې راهیسې چې روسیې د 2022 کال د فبروري له میاشتې راهیسې پر دغه هیواد یرغل کړی سفر کوي. تمه کیږي چې د جرمني نوی حکومت به له رخصتۍ وروسته تقریبا درې اونۍ وروسته خپل کار پیل کړي.
ډیره مننه همکار مې فریده سیال و چې ویلې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انلینا بیربوک نن په یو ناڅاپي سفر د اوکراین پلازمینې کیف ته رسیدلې ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په نړیوالو مسلو کې پاتې کېږو. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ راتلونکي میاشت په خپل لومړني بهرني سفر سعودي عربستان ته ولاړ شي. د هغه د سفر نیټه د می 15مه ښودل شوې. تفصیل له اسمت ساروانه و.
اکسیوس ویب پاڼې د امریکایي چارواکو او یوې معتبرې سرچینې له قوله راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په پام کې لري چې د خپلې دوهمې دورې د ولسمشرۍ په لومړۍ بهرني سفر کې سعودي عربستان ته ولاړ شي. راپور وایي چې دا سفر شاید د راتلونکي می میاشتې په نیمایي کې ترسره شي. د دې سفر پلانونه داسې مهال جوړیږي چې د امریکا حکومت هڅه کوي په غزه کې اوربند بیرته ټینګ کړي او حماس ډله دې ته اړ باسي چې د اسرائیل نور یرغمل خوشي کړي. حماس د امریکا او اروپا د تروریستي ډلو په لیست کې شامله ډله ده. ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ د لومړۍ دورې په مهال هم لومړنی بهرنی سفر سعودي عربستان ته کړی و. نوموړي د تیر کال د کب میاشتې په 14مه نیټه خبریالانو ته ویلي وو وروستی ځل چې سعودي عربستان ته لاړ هغوی په امریکا کې 450 میلیارد ډالر پانګونه وکړه. یو امریکایي چارواکی اکسیوس ویبپاڼې ته ویلي چې د امریکا حکومت دا ارزوي چې یو نړیوال سفر تنظیم کړي چې پیل به له سعودي عربستان څخه وي. دغه چارواکي زیاته کړې چې د دې سفر تمرکز به د بهرنیو پانګونو د خلیج له عربي هیوادونو سره د اړیکو پراخولو او په منځني ختیځ کې د کړکیچونو ختمولو ته وي. سپینه ماڼۍ او په امریکا کې د سعودي عربستان سفارت د دې راپور په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. ډونالد ټرمپ مخکې ویلي وو
اوس سعودي عربستان بډای شوی دی، مونږ زړ شوی یو. ما هغوی ته وویل چې سعودي ته به لاړ شم که تاسو امریکایي شرکتونو ته یو تریلیون ډالر ورکړئ. یا په بله وینا په څلورو کلونو کې له امریکایي شرکتونو سره د یو تریلیون ډالرو معامله وکړی، هغوی موافقه وکړه، نو زه به هلته ولاړ شم. زمونږ اړیکې ورسره ډیرې ښې دي. هغوی به پر امریکایي شرکتونو پوځي تجهیزاتو او نورو شیانو ډیرې پیسې مصرف کړي.
د سعودي ولی عهد محمد بن سلمان د تیر کال د سلواغې په څلورمه نیټه ویلي وو چې هیواد یې په امریکا کې په څلورو کلونو کې 650 میلیارد ډالر پانګونه کوي او ریاض پر لا ډیرو پانګونو هم غور کوي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې د اختر په مناسبت د پښتو ژبې د وتلي شاعر پیر محمد کاروان شعر درته لرو چې خپلې ډیپلوما کړی. اوس راځو دې ته چې په سر کې مو اوریدل چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ګړندۍ شوې ده. پرون هلته افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت هم پای ته ورسېد. سره له دې چې داسې راپور نه و چې دغه مهلت لاس ورځې غځېدلی، خو هلته پاکستانی رسنیو او خپل کډوالو ویلي چې نن پر کډوالو د پولیسو هجومونه زیات شوي وو. اسمت ساروان پر همدې موضوع د اقتصادي چارو له متخصص ازرق شافیزي سره مرکه کړې او لومړی یې ورته ویلي آیا د 3 میلیون افغان کډوالو بیرته ستنېدا د بشري ناورین خطر نه زیاتوي؟
دا لوی ناورین راځيږي په دې چې افغانستان د دې وس او امکانات نه لري چې خپل موجود هغه نیرو د کار لپاره د کار زمينه برابر کړي او هغه محتاج خلکو لپاره خواړه او سرپناه او لباس تهیه کړي. یو دم چې مثلا 3 میلیون انسانان نور هم په هغه کې زیاتیږي، یعنی کچه د وزګاری او بیکاری د فاجعې خواته ځي. او په عین زمان کې د خلک چې ځالته نه کور لري، نه ډوډۍ لري، نه کالي لري، هیڅ نه لري، نو چیرې دوی کولی چې خپل ژوند تیر کړي؟ کار چیرته دی؟ تحصیل زمینه کله برابره ده ورته؟ او بینلی مرستې هم ورځ تر ورځ افغانستان ته کمیږي. نو د دغه خلکو ایستل لویه ناورین راځيږي او افغانستان ورته آماده نه دی.
ظاهرا نړیوالې ټولنې ورځ په ورځ افغانستان ته شا اړولې ده، افغانستان یې هیر کړی، خو که پاکستان په یو وار دومره ډیر کډوال افغانستان ته استوي، آیا دا مسله به د دې سبب نشي چې یو وار بیا نړیواله ټولنه له افغانانو سره مرستې پیل کړي؟
د بینلی مرستو کمیدل دا هر وخت ممکن و، دا احتمال شتون درلودل. په دې چې دنیا خو په افغانستان کې خلاصه کیږي نه، نور هیوادونه هم شتون لري، اولویتونه د دنیا سره بدلیږي، د هغوی سیاستونه بدلیږي. او لکه چې اوس د نوې رئیس جمهور سره یو ایس ای ډی باندې شو چې دوی ډېر مرستې کولې افغانستان سره، او په عین زمان کې نور تمایلات د نړۍ افغانستان سره سوکه سوکه لږ شوي دي. نو د دغه خلکو ایستل که پاکستان دغسې یو تصمیم ونیسي، او تصمیم نیولی دي که چې عملي کې دا د ښه ګاونډیتوب حتی د یو نورمال ګاونډیتوب نښه نه ده، دا سمدم ډېر شدید مخالفت او دښمني بل کېږي. نو په دې خاطر باید نړیوال ټولنه په تیره بیا د ملل متحد په پاکستان حکومت باندې زور واچوي تر څو دا لړۍ سوکه کړي، او په تدریج سره چې د افغانستان ظرفیتونه موجود وي د بینملي مرستندوی مؤسسات امکانات هم او آمادگی هم شتون لري، پس لغا په تدریجي توګه دا کډوال کچیر وباسي دا صحیح خبره ده.
حافظی صاحب، که پاکستان افغانان بیرته افغانستان ته واستوي، افغانان بلې خواته سي، ممکن ایران ته ډېر مهاجر شي، ممکن د منځنۍ آسیا هیوادونو ته مهاجر شي یا بیرته پاکستان ته ولاړ شي، فکر نه کوي چې تر ټولو مهمه دا ده چې په داخل کې د خلکو غم وخوړل شي څو خلک مهاجرت ته مجبور نه شي؟
دا خلک چې کډوال شوي دي هم د فقر او بیچارګۍ له امله دي، اکثرا چې ایران ته ځي او پاکستان ته ځي دا کوم سیاسي ستونزه نشته دلته دوی لپاره، دوی ډوډۍ نه لري، کالی نه لري، کور نه لري، او حداقل امکانات د ژوند او د درملو نه لري. په دې خاطر باندې اوس د دوی د جونی محرومیت د تحصیل څخه هم یو بیلګه ده. که چیرې دا شیان دننه په افغانستان کې رفع سي، خلک د وتلو لپاره هیڅ زړه نه ښه کوي او نه ځي خپل هیواد کې پاتې کیږي. نو په دې خاطر دا یو لوی درس باید حکومت د افغانستان واکداران ته وي چې په وطن کې باید داسې زمینه برابره کړي چې خلک حداقل اسباب د معیشت ترلاسه کړي تر څو چې د ژوند د ترلاسه کولو لپاره دا بې عزتي او دا حقارت په ځان باندې ونه مني.
از رخش حافظي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. نن د کوچنی اختر دریم او وروستۍ ورځ ده. اختر لکه نور بیلابیل موضوعات د اسلامي هیوادونو په ادبیاتو کې ځانګړی ځای لري. ډیری شاعرانو ورته بیلابیل فرمونو کې شعرونه لیکلي. په دوی کې یو هم د پښتو ژبې نوموتی شاعر پیر محمد کاروان دی. د همدې شعر په دیکلومې سره د خبري مجله هم رانغاړو.
د نرګسو د غاټولو مبارک شه، ګلابی اختر د ټولو مبارک شه، د ګلونو ماشومانو د کشرانو د مشرانو په وطن کې د یارانو د پردیسو مهجورانو هم د پیغلو د ځوانانو د همزولو مبارک شه، ګلابی اختر د ټولو مبارک شه، ګلابی اختر د ټولو مبارک شه. زیره زیره د اختر ده، د موسکا تاج پر سر ده، د بوډۍ پټال کې لمر دی، زانګي زانګي بختور دی، په نغمو د مینې سر دی، سندربولو مبارک شه، ګلابی اختر د ټولو مبارک شه، ګلابی اختر د ټولو مبارک شه. د وطن د لارو لارو د فصلونو د شودیارو د سپوږمې د شپو بیدارو د سوما او د مستیارو د غنمو د جووارو او د شولو مبارک شه، ګلابی اختر د ټولو مبارک شه، د نرګسو د غاټولو مبارک شه، ګلابی اختر د ټولو مبارک شه، ګلابی اختر د ټولو مبارک شه.